سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله کولای شئ هم د شپې د ازادي رادیو پر ازادي رادیو پر چپو سربیره هم د شپې د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري. پیل په خبرونه کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبریالان هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. د مرکز نن په بیان کې ویلي دي چې طالبانو که هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبریالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمي تر 50 ساعتونو وروسته خوشې کړل، خو راډیو لا هم تړلې پاتې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤولانو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې راډیو نشي پرانیستلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کوندی کې د سیمه ایزې راډیو تړل تر رسنۍ او د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او د عملی غندلی دی. طالبانو لا د دې راډیو د تړلو په اړه تفسیر نه کړی. مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو لا غیډلې بدخشان کې یو راډیو تړلې وه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اور لګېدلې چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د نمړنیو راپورونو پر اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې دي. په ټولیزې توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره مقابله بیرنی حالاتو ته د ځوابوي لپاره توظیف شوې دي. د دغه پیښې څلورشتنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړي او جدي پاملرنې لاندې دي. چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي، مګر د ګودام دقیق محتویات چې د انترو لوجست ګپنوم باندې د یو شرکت لخوا اداره کیږي نه دي په ډاګه شوي. تر نن سهاره د نګورو کراباغ له سیمې څخه څه باندې 15-20 زره کسانو کډه کړې ده او ارمنستان ته تللې دي. دا خبره د ارمنستان د سرسم نیکول پاشانیان ویان د نازلي بغدار سریان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمني چبر دي، د کډوالو شوو کسانو دغه نوې شمېرې د څرګندوي چې د دې لانجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو وغوښتي د چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي څو بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد له کډوالو شوو تر 1 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د روغتیايي د رواني روغتیا په برخه کې د 2 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه. د برېټانیا حکومت په خپله ویبپاڼه په ویلامې کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي له په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونه، مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو په ټوله کې ویل شوي دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 100 زره ماشومان او تنکي ځوانان چې په برېټانیا کې مې شوي د رواني روغتیا په بېلابېلو برخو کې ملاتړ ته چې اړتیا لري د خدمات ترلاسه کولی شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې په خبرونه کې بر سره دا واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې په تیره اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په 6 ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې علت یې طالبانو څه ښودلی دي وړاندې په راپور او همدارنګه جزئیات به یې په تحلیل کې درته ولرو. همدارنګه دا به هم را سره واوري چې د ایران حکومت داسې اوکراین لاره افغان کډوالو ته هلته جوړه کړې ده او ویلي دي چې دوی انیشتي هغه 15 میلیون افغان کډوال د ایران له خاورې باسي چې په دې هیواد کې میشتي. د چې اوس مهال هلته په ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او که دا افغان کډوال له ایران څخه راوستل شي چیرته به ځي، په کوم ولایتونو کې به میشت کیږي او له کومو ستونزو سره مخ دي، وړاندې به یې جزئیات درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د فریډم ناو د هغې راپور په اړه باندې به هم جزئیات درکړو چې وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی د نیولو په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې هلته د چاودنې په وجه باندې چې په یو ګودام کې رامنځته شوې د وژل شوو کسانو او همدارنګه د ټپیانو وروستۍ شمېرې به هم درسره شریکې کړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د میر احمد صافي او قا پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو نه پښپګو کې د انجونو په وړاندې د خونکو د روزنی مرکزونه تړل شوې دي د دغه مرکزونو مالی لګښت یونیسف ورکو ورزو حساب تلاشته تلاشته تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي کې تاسو راته وایي چې دغه مرکزونه ولې تړل شوې دي او طالبانو سره کې تاسو خبري
سلامونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 هغه ولایتونو چې د دوی پکې دغه مرکزونه فعال وو په شپږو کې د نجونو پر وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه یا تربیه معلم چې ورته وایي دا تړل شوي دي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې دغه مرکزونه درلودل چې د دغه ادارې د راپور پر بنسټ له ډلې په شپږو دغو ولایتونو کې د سیمه ییزو مسؤولانو په امر دغه مراکز تړل شوي دي. په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی چې د دغې پرېکړې له امله 600 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤولانو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په راپور کې د هغو شپږو ولایتونو نمونه نه دی راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یو اوسیدونکي چې په تېر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته چې د ښځو په زده کړو بندیز ولګېده دا هم له بده مرغه د کورنۍ لخوا اجازه ور نه کړل شوه چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او دغه مرکزونه چې اوس تړل شوي دي دا ډېره بده پرېکړه بولي او وایي چې د هغه زده کوونکو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا لاره پاتې وه دا لاره هم ورباندې وتړل شوه. د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکنډي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې دغه مرکزونه لري. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تېره ورځ د افغانستان
فکر کوم چې زموږ اړیکه د حسیب تلاش سره پرې شوه. کور مودان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د راپور جزئیات چې په دې وروستۍ ورځو کې د طالبان لخوا په شپږو ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي موږ سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع تم کېږو د پوهنې وزارت پوهنۍ مرستیال ابراهیم شینواری هم راسره په مجله کې مل دی. شینواری صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. که په پیل کې راته تاسو دا ووایاست چې د زده کړو په برخه کې د بانو دغه اقدام چې اوس دوی په شپږو ولایتونو کې د یونیسف دغه پروژه چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې کار کولو د اقدام کړی، دا نه وروستی اقدام بوي او ظاهرا داسې ښکاري چې له دې وروسته به په دې برخه کې نور هم دوی داسې یو اقدامات وکړي. ساسي پان باندې دغه اقدامات هغه هیلي چې افغان نجونې په تمه دي چې ورځ به ښوونځي خلاص شي او دوی به وکولی شي بیرته به ښوونځي ته ستنې شي، څومره ماتوي او له منځه وړي؟ شینواره صاحب زما غږ لري؟
قطع قطع کیږي.
مهرباني موږ ساسي غږ اورو.
اول خو تاسو ته د ازادي راډیو ټولو ګران اوریدونکو سلامونه وایم. او دویم مسله دا ده چې دا خو نوې خبره نه ده، نو دا حکومت چې من سره غلی دی ټول تمرکز یې همدا دی چې د جنکو ښځو په وړاندې نوې نوې محدودیتونه وضع کړي. مشخص همدې موضوع ته راشو، نو اول خو د نجونو زده کړه ډېره مهمه ده، ډېر دی نه چې ښځې اول سړی امپاور شي او تقویه شي او د ټولنې په پرمختګ کې برخه واخلي، بله چاره نشته. ټوله دنیا هم د دې شاهده ده، کوم هېوادونو کې چې ښځې د کار او تعلیم ډګر ته راوتي دي هغه ټولنې خوشبخته شوي، سوکاله شوي، باثباته شوي دي. او دویم مسله، که چېرته غواړو چې د ښځو تعلیم وي، نو هغه بهترین بدیل په افغانستان باندې ټولنو کې چې کلتوري اساساتونه مخشته د خزینه خونځو لپاره یا د نجونو د خونځو لپاره خزینه معلوماني او بيخي اساسي ضرورت ده. او که څوک دا بهانه نیسي چې موږ کلتوري مسایل دي خدای بهترین د حل لار ده، نو بیا دا لار چې بندي معنی چې مشکل نه حلي. او درې مسله چې ولې کدا کار کوي په دې مونږ نه پوهیږو، ځکه چې د اسلام له نظره، د سلیم عقل له نظره، د افغانستان د ټولنې د ضرورت له مخې او د ټولې دنیا تجربې له مخې د جنکو زده کړه یو حیاتي ضرورت دی، او د ټولنو په انکشاف او ثبات کې، د کورنۍ په خوشبختۍ کې، او د دغه ځوان نسل په فکري روښانتیا او مسلکي وده او راتلونکي د ژوند په ډګر کې.
شینواره صاحب، طالبان په ښکاره باندې دا موضوع نه رده، یو دوی همیشه تاکید کوي چې په اسلام کې د نجونو زده کړه فرض ده، او دوی په داسې یوه طرحه باندې کار کوي چې د هغې له مخې وکولی شي مناسب محیط د زده کړو لپاره رامنځته کړي. تاسې په پوهنې وزارت کې ډیر وخت کار کړی دی، ستاسې په ان باندې د یوې طرحې جوړول یا د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول د نجونو لپاره په داسې حال کې چې تر دولسمه ټولګي دوی لهلکانو نه بیل درس وایي همدومره وخت نیسي که وی تر شای نوري سياسي پل ملټوي؟
زما فکر خو یو تر هي اورز غواړي، ځکه زما وزارت کې موینو مم سرپرستم، مونږ یو ډیر جامع ریفورم وکړو چې یو کتاب هم به وایو کو درس وشن مخه، او په کوم د څلوي هم ملکونو تعلیم سیستمونه ولستل داخل کې خارج کې به حد ډیر مشورې وکړي، بحثونه مو کړو، ورکشاپونه دایر کړو، نظریات مو اخصل، برین سټورم زو وکړو. اگر د ټول پروسې پدریمشت کې مونږ یو جامع طرح جوړ کړو، د ټول معرفت لپاره چې دوه ډیر صحیح لرلې د خونکو د روزنو په شمول، نو که څوک زدوی ته په اخلاص دا افر کوم چې د طرح غوړي زی ورته وښ پکې لیکم، طرح څه مشکل نه ده. او چیلنج مر کوم چې به د اسلام، د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ملي ګټو، او د افغانستان د شرایطو سره مطلق مطابق وي، همداسې د طالبانو وړیا مفت د افغانستان د خدمت په خاطر طرح مشکل نه ده. حتما دوی کوم سیاسي مشکل لري او یا کوم سیاسي اجندا د لپاره لري، مګر هغه نه غواړي چې ملت سره شریکه کړي، نو بهانه دا جوړوي چې طرحه باندې کار کوي. یو دولت خطر جوړول څه مشکل لري؟
شینوار صاحب، اوس په افغانستان کې نه یوازې چې طالبان په دې برخه کې پلمې جوړوي چې موږ طرحه باندې کار کوو، طرحه جوړو، مناسب چاپیریال رامنځته کوو، ظاهرا داسې ښکاري چې عامو خلکو ته هم دا موضوع معمولي شوې ده، او دا چې نجونې ښوونځي وتنیزي یا لورګانې ښوونځي وتنیزي عادي یې ګڼي، که دغه مسله هم داسې دوام وکړي، طالبان پلمې ولټوي او خلک په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان بالاخره دې ته راضي شي چې ښوونځي پرانیزي، که دا نجونې همداسې بې سواده پاتې شي، په راتلونکي کې اغېز څومره ده، او دغه ټولنه څومره د همدغې نجونو په شتون کې بربادۍ طرف ته تللی شي؟
نو ستاسو پوښتنه ډېره مهمه ده، دوه برخې لري. اول دا چې خلک ورو عادت کېږي، خلک خو مظلوم دي، خلق اول ژوند خطر کې د اقتصاد نه لري، ولګي د خطر سره مخ دي. نو که خپل ولایتونه ته وګوري، دا د نجونو زده کړې یو بنیادي اولویت دی، دا یو ورو ورو رشته هم هیریږي، مګر دا خو د حکومت وظیفه ده چې د خپلو خلکو، د خپل ملت د راتلونکي، یعنی اوږدمهاله راتلونکي نیکمرغي په پام کې ونیسي. او لکه مور پلار چې دولت مسؤل دی، همداسې حکومت د ملت مسؤل دی، نو باید پرې نه دي چې خلک ورو ورو دا مسله هېره کړي او هغه خپلو نورو بنیادي او عاجلو ضرورتونو ته توجه وکړي. اگر چې هېره به هم نه شي، ځکه اوس خلک بیدار شوي دي او د جنکو هلکانو د تعلیم په اهمیت پوه شوي، خو زمونږ غږ به بیا هم په موجودو چارواکو وي، ځکه دوی چې اوس مسؤل دي، نو چې صلاحیت لري، مسؤلیت هم لري، او دا مسؤلیت نه یوازې چې دنیایي مسؤلیت لري، اخروي مسؤلیت هم لري، ځکه د یو انسان روښانول د ټول جامع روښانول دي.
شنیواره صاحب، که دغه برخې بلم لنډ راته ځواب کړی چې که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي او نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي، څومره په آینده کې د افغانستان نسلونو د شاته پاتې کېدو سبب ګرځي؟ یوازې نجونې نه، حتی نارینه، او په ټولنه کې اغېز څومره ژور ده؟
او دې خو ما چې تحقیقات کړي دي، د نورو دنیا تحقیقات مې لوستي، مخکې مې وویل که یوه جنۍ باسواده شي، 15 نسله خوشبخته کېږي. د مملکتونو په سیاسي ثبات او امنیتي ثبات کې هم چې طاقت شي، هغه ځایونو کې چې ښځې باسواده دي، ثبات او امنیت ډېر زیات دی. همداسې اقتصادي انکشاف د ټولنې نیمه برخه ده، نو که د سړي نیم بدن فلج او نیم روغ یا نیم هم ژوند نشي کولی، نو د جنکو په تعلیم یافته د یو هېواد اقتصاد 50% مخکې ځي. همداسې د اولاد په تربیه، که چېرې جنکۍ تربیه شي، د دوی راتلونکي اولادونه به ډېر روښانه وي، سوله دوست به وي، وطن دوست به وي، انسان دوست به وي، د تعاون او مینې او محبت او همکارۍ په روحیه به وروزل شي. نو د دې زیانونه داسې یو اړخیز نه دي، رواني، اقتصادي، اجتماعي، بشري، سیاسي او ضرر یوازې د کورنۍ ته نه دی، ټول افغانستان ته او حتی ټول بشریت ته دی، ځکه افغانستان اوس یوه جزیره نه ده، د ټولې نړۍ د بدن یوه فعاله برخه ده. نو د دې ضررونو ټول اړخونه باید وسنجول شي او د محترم مسؤلین یو مسؤلانه تصمیم ونیسي چې هم ملت ته یې مخسپین او هم خدای ته.
ډېره زیاته مننه کورودان د پوهنې وزارت پخنۍ مرستیال ابراهیم شینواری و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجوهي صندوق یونیسف د هغو ټولګیو په اړه باندې چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې کار کوو دغې تړل کېدو او په ټوله کې د تعلیم د ارزښت په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړ. افغانستان کې پاتې کېږو د ایران حکومت د یوې نوې کړنلارې په پلي کولو سره غواړي له خپلې خاورې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبې پورز رسنی ته ویلي چې دغه کړنلار بشپړه شوی او ژر به پلی شي. ورزو لیمې سپیڅلې تلی مجانې تاسې ستړي مشې په خیر راغلې. تاسې راته وایي چې تاسې ته حتما دغه کړنلار به په لاس درغلي وي او دغه کډوالو سره به مو هم خبرې کړې وي. تاسې که په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ډیره مننه فرده جان. لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران حکومت له خپلې خاورې د میلیونو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کوي. د دغه حکومت د کورنیو چارو وزارت وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د وی جوړ شوې کړنلارې له مخې له ایران نه هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. ښاغلی وحیدی ویلي دغه کړنلاره جوړه شوې او ډېر ژر به پلی شي او د پلی کېدو وړ به وګرځي. ښاغلی وحیدی وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول ایران کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني ډول ژوند کوي. دا په داسې حال کې دی چې یو شمیر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي د ایراني پولیسو له ناوړه چلند څخه ډېر زیات شکایت کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د ایران چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له ایرانه چې تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي دای هم راته ونه ویل. خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 څخه زیات افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. له ایرانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو دا خبر په داسې مهال کې خبرېږي چې مخکې له افغانستان څخه یو بل گاوند پاکستان نه هم د افغان کډوالو د نیونې او ویستلو راپورونه خپاره شوي وو. په دې راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې کډوالو کې هغه افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد د استوګنې لپاره لري، خو پولیسو ترې اخیستي او پر اسنادو منکر دي. د کډوالو نړیوال سازمان مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2020 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 70% ایران، 80% پاکستان او 20% ترکیه ته کډوال شوي دي. فرید جانه
ډېره زیاته مننه کورودان لیم سپیڅلې وه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند وضعیت راسره شریک کړو. د افغانستان بله مسله راخلو، د بشري حقونو سازمان فریډم نو د طالبان لخوا د مدني فعالې جوریا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د بشری حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبې په ورځ نوښته په خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جوریا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یا سازمان زیاته کړې چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه نه ده پروانې هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکې خوده خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جوریا فارسي کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي مو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د میرمن جوریا فارسي په اړه هیڅ معلومات نه لري، فقط دومره پوهیږي چې هغې د کورنیو چارو وزارت ته بیولې ده. د دې په خبره کورنۍ ډېره اندېښمنه ده او د میرمن جوریا فارسي له نیولو وروسته یې کور ته ورغلې او موبایل او اسناد یې چې په کور کې و هغه یې ترې وړي. د افغان موټرزو فزو د خوځښتونو ائتلاف هم د ویلامي په خبرولو سره د موټرزو فزو د خوځښت خوځښت غړي جولیا فارسی او نورو بندي افعالانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې نامې کې چې د موټرزو فزو د شپږو خوځښتونو لخوا خبره شوې د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو اساس څخه غوښتل شوې چې ژر تر ژره دي د جولیا او نورو بېګناو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د موټرزو ښځو د خودجوش غوښتل غړي لیلا بسیم تیره ورځ موږ سره په خبرو کې ادا وکړه چې جوړیا پارسي چې د دې خوځښت یو مطرح غړي و د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې ادا کېږي تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړي نه ده پروني له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوي چې له هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي او موږ ته د دې مدني فعالانو د نیولو د او لاملونه او د دوی د کورنۍ د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو خو ویاند یې زبیح الله مجاهد تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مجهوله ویسه چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مددي فعالان نه دي عملې نیولي، بندیان هم شکنجه کړي چې د دوی د حکومتولۍ په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بند خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، مدیو الله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړ و چې په کابل کې د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو په اړه جزئیات راکړل.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس به یوه سیمه ییزه موضوع را واخلو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لیوې درنې چاودنې وروسته اور لګیدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. ورزو صفی الله ستانکزي ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
دا زوروره چاودنه نن سهار وختي د ازبکستان د پلازمینه تاشکند مرکزی هوایی ډګر ته څیرمه په یو ګودام کې شوې. په پایله کې الکتر لگا یو شپارس کلن ځوان وژل شوی او یو سلو شپېته نور ټپیان شوي دي. د چاودنې او ورپسې اور لګېدنې ستر مالی زیانونه هم اړولي. د راپورونو له مخې الکتر لگا څلیرویشت کسان په سیمه ییزو روغتونو کې تر درملنې لاندې دي چې روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت اعلان کړی چې د نن سهار درې بجو د پلازمینې په سرګلی سیمه کې د زورورې چاودنې د تاشکند ښار لړزولی او ورپسې سخت اور هم لګېدلی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د اور وژنې شپاړس ټیمونه د چاودنې ځای ته واستول شول او د اور په مړولو یې پیل وکړ. د ازبکستان د دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې د دغه هیواد د پوځ شاوخوا زرو سرتیرو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د نننۍ چاودنې په پایله کې د پیښې ځای ته څیرمه د استوګنې د بلاکونو، دوکانونو او نورو ودانیو او تاسیساتو ښیښې ماتې شوي. د ازبکستان ملي خبري اژانس ویلي د اسلام کریموف نړیوال هوایي ډګر چې د ازبکستان تر ټولو لوی هوایي ډګر دی له چاودنې سره سره په عادي ډول فعالیت کوي. ازبک چارواکو د انټر لوجستیک شرکت اړوند د یو ګودام کې د چاودنې د علت په اړه پلټنې پیل کړي دي. د چارواکو په وینا د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال اچلبای راماتوف په مشرۍ یو حکومتي کمیسیون جوړ شوی چې وضعیت وڅېړي. د تاشکند موقت ښاروال شوکت عمرزاکوف ژمنه کړې چې په دوو تر دریو ورځو کې به ټولو هغه کسانو ته چې د دې چاودنې له امله یې کورونه زیانمن شوي تاوان ورکړي.
صفی الله ستانکزی و چې په تاشکند کې د اورلګیدنې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
سلامونه مې ومنئ. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د تکواندو بل لوبغاړي علي اکبر امیری وکړای شول چې خپل سرسخت سیال چې د کوریا څخه و ماتې ورکړي. دا په روانو سیالیو کې د هغه لومړۍ لوبه وه، هغه بل پړاو ته لاره پیدا کړه. نو هغه به په راتلونکي پړاو کې هم له مختلفو سیالانو سره سیالۍ ترسره کوي څو د منځلوبې یا کوارټر فائنل پړاو ته ورسیږي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان کړی دی چې د دې نه وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. هغه ویلي په شل ورځو سیالیو کې لوبېږي، خو په ورځنیو سیالیو کې د نه لوبي دو ورته ویل شوی دی. هغه وایي چې کله چې دی وخوږېد د مالي جو ډاکترانو له لورې ورته مشوره ورکړل شوې وه چې نور په ورځنیو سیالیو کې ونه لوبېږي او که غواړي اوږد فارمټ کرکټ وکړي نو شل ورځو سیالیو ته دې دوام ورکړي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس به پاکستان ته ورشو چې د 18 کلنې افغان نجلۍ چې هلته رسامي کوي د ژوند او د چې څنګه رسامي کوي دا به سره واورو.
دا په پیښور کې د افغانستان سپوږمۍ مسعود ده. 18 کلنه سپوږمۍ مسعود د تیرو ډیرو کلونو راهیسې انځورګري کوي او لاسي توکي جوړوي. وایي چې د خپلې انځورګرۍ د لارې د خپل زړه غږ خلکو ته ښکاره کوي او په ټولنه کې د منفي فکرونو پر ضد مبارزه کوي.
وہ افغانستان کے هنرمندان ډیر غمگین دي ځکه چې هغوی هلته انځورګری نشي کولی او موسیقاران خپل موسیقي نشي غږولی. زه د افغانستان د هنرمندانو غږ په انځورونو کې کاغم ترسو دنیا یې وګوري.
سپوږمۍ مشال رډیو ته ویلی دي چې په افغانستان کې د ټولنې پرمختګ د جنکو د تعلیم او هنر نه بغیر ممکن نه دی.
اگر مرد اور عورت کدی یو حیوانات خزی او سړی په ګډه کار وکړي نو هغه حیوانات په ضرور ترقی کوي. ک په افغانستان کې هم چې نکیز تکړی وکړي نو د خپل حیوانات لپاره به یو څه وکړي شي.
سپوږمۍ هلمند ده چې پرلهونکو وختونو کې به د افغانستان جونې یو واره بیا خپل تعلیم او هنر مخکې وړي شي او وایي چې تر هغه به د خپل انځورونو د لارې دغه مبارزه کوي تر سوچ د نړۍ تر نورو جونو په شان افغان انځونو ته هم د تعلیم او هنر په ازادۍ سره کولو حق ورکړي شي.
اوس هم د پښتو خبرې مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ یم. دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غورماش ولسوالۍ ته ډېر د کمزوره توګه راځي. بېخي هیڅ شی نه رارسي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما غږ ازادي راډیو وړاندې کې و طالبانو لوړپوړو چارواکو ته زما غږ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. پرلی از خدای مرده ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 افغانۍ راسه غواړي. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخدا چې د بحران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بارمو علاقې یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړي، لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزي علاقه هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص او ویزي راته موتي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وي.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده. د انټرنیټ علي دې کمزورې دي. موږ تاسو داسې خواهش دي چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
بلمنان عادل هلمند ولایت تکځکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پیژدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو او مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په 100 افغانۍ مشترکې 100 افغانۍ تقریبا 400 پاکستانی کالداري کېږي. نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په 100 افغانۍ. هیله او ارزو